په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین په کندهار کې د لپاره کله کو غواړي ان شاء الله له وجنه به ځانم ښکاره کې به راځي خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماټیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لار غوره کوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hech shi jmana na da warkar sawi. Ka Taliban la nari sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayad khalko ta da azad safar ijaza warkri.
De Paktia ya ushmir lusti kasan wai Taliban de pa gumarunu ki maslaki top ta paam wukri.
مګد ملایانو د دینی مدارس او شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو، اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي، دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې ده. خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هیروي. ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکوي چې دا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د دې قومندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قومندانې ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نومینه دی خودل شوی ویلي چې په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلسو امریکایي سرتیرو درناوي ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایي ډګر کې په ځانوژونکو حمله کې وژل شوي او بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یوې اډه کې د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شوو امریکایي سرتیرو جسدونه پرون د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایي اډې ته ورسېدل. د غدیارلس امریکایي سرتیری د اګوست په شپږشتمه په هغزان وژن کې هم لکه وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت دلیا داعش په غاړه اخیستې. په دې حمله کې د غراز لکتر لګي یو سلو او یا افغانان هم وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړې. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالاتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیک دولو لپاره د دوونو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. د په داسال کې چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو بهیر ته یو ورځ پاتې د سبا سیشن به د اگست یو دیر شمه د ځواکونو د وټلو وروستي نیټه ده. یو ورو ته چې په لزګونو افغانان لیک ډول پرون یک شنبه کاسو ته ورسیده. دغه افغانان چې شمیر نږدې سلو ته رسیدلي امریکا په یو پوځي الوتکې کې د کاسو پلازمینه برشتینه ته ورسیدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغه افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغه افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپل خاور کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په وروسته ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر څلور زرو پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا څلور نیم زره افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګوست له څوارلسمې راهیسې چې طالبانو کابل ونیو له سل زرو زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریزو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاو. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې د دې حملې تر شا د کومو وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بلل دي. د یمن پر لوی هوایي اډیر توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دي. یمن د پوځي ویان محمد النقيب ویلي چې پر العناد هوایي اډی دغه برید کې دولت پلاو سرتیري وژل شوی. د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستې خونړې پیښره. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي سختدریز د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم پر رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي دې برید مسؤلیت هم پاوز پر حوثي وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه خبرداري ورکړ چې ایدار طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخ د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکا. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولسته ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو لخپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د مولا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم محضر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر مولا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې د لخوان په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوسم کندهار کې ده او کله کو غواړي ان شاء الله له غژن بابا ځانم خره کې به له خبرې.
مولا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نو موري د 1995 يم کال په جوزا میاشت کې ورسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر مولا اختر محمد منصور د امریکایانو یو بریټ کې ووجل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر مولا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې په خوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکو دی او دینی زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکو نظام کې به د طالبانو د دغه لومړی درجه سیاسي مشر داند څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکا ټینګ کړه او له هغه لومړنۍ ورځو راهیسې د راتلونکو نظام د ترنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکو بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشهم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پوري تړلې وي چې راتلونکي حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انټونی بلینکن وایي له دې نیټه وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوي به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سیشن به د اگست یو دیرشمه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکا سبا سیشنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان له دوی او نور نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومت ولې تر یو حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست یو دیرشمې وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې سلو هیوادونو، یعنی یو سلو څوارلس هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست یو دیرشمې وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو له لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم شاهم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګې جګړه سره مخامخ شوی. په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل، بلې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د جریر ظلمونه وکړل نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانه نیوز لاري د کندهار ولایت څخه نظام د توري دی. اوسنه دا د نظام هم د افغانستان د اړم سیمر وسنه هم دا چې د خپل ملي ورته یو کومه د بیا په شمول په افغانستان کې به د دې ورځې سیا د افغانستان هیله ملي اردو وبلل شي دا زمو د طالب شرف نه خوري بیا به هم ملي اردو یا ټول جوړي د افغانستان څخه شاته په معنا و چې دا ټول شوم کال کې جوړ شوی دی چیر دی وای دا ټول بیا جوړ کې شل کال افغانستان نور شاته کوي افغانستان مختلف هیڅ کولای اندې خاطر مل غواړ چې دا په دې تر راځي افغانستان ژر تر ژره په مختلف ویکند دی چې دا به شته
نور چارواک څورې دی او وایو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زورلای شي. تاسو د افغانستان نو محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قنات نه کوي خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی. تاسو په خپل پالیسی د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ ورځ د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ ورځ خرابیږي تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کولو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کیږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د سهار ته بجې او شپارس دقیقې دا وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته ان کتنه کوي. صفی الله استنګزی ته بغوښ شو.
نیویورک ټایمز ورسپانې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړي. په مقاله کې هغه خبرداري ته اشاره شوی چې د یک شمې پورز امریکایي چارواکو په کابل کې خپل ادباو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداري ورکړ، په کابل کې خپل ادباو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلی د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پایته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر وراړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب العاجل له پایته رسیدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داسې سندرغاړی و چې د خلکو د خوشحالولو هڅه یې کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اورم. د پکتیا یو شمیر لوست کسان وای طالبان دی په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوست کسانو ازادي رادیو ته ویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکي کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکی ادارې په خاطر مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغې چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپلې ډلې هغه کسان ور وپیژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هره برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپیژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نوه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلند کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه راپیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو فرید الله وای د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام مداکمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وطن ډیروالی رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فنی او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام، د دې حکومت عمر لنډ ده او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نه هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داس حال کې چې افغانستان ته د طالبانو له راتک سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو ولیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه وروپیژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیوال ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقوقو ډلې دا کوي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړای شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشی کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 23 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو سجرم کړي هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي، هغې څه تیریږي؟ زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکې ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کل شوی اسدالله مور زاهد شاهین وای پر رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسدالله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسدالله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولې دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوند دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډیره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس بعد عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي او بیا قاضی محسن اختر کیانی په خوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی
نو در پنیولا زیرمی که پا دکان که کار کول شده فا بیماره ما زیره داکتر دوله لما زدیه در سخت بیماره ما بچه ها خسی زی که در دوله ما پشای گر دوله ما زیره داکتران در گر دوله مشه دوست آغا زدی منش دزم دوست منا پول چلده دوم را خرال اول بود خدای پیدا که دزم خدا خل زی خدای سرگو گورو ما شتا زمان
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سیکرټر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د کمیشن د 2023 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6,940 لادرک شوو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شاوخوا 4,822 فیصله شوی ده. که هم د لادرک کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرک کسانو د کورنیو یو وکیل لایک خان سواتی وای چې یو شمیر لادرک کسان چې ومندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده، 24 کسان یو بری شوي، دو میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي او بیا ځینې میاشت نه پس هغه اپیل کړی سپریم کورټ کې. نو فرسٹ ڈے ماندے ایکٹل کسان آرڈرڈ سسپینڈ شوئے دے، سبسیکوئنٹلی 196 کسان بری کرے پیہور ہائی کورٹ بیا ندی ریلیز، دے ور ایکویٹڈ بائی دا ہائی کورٹ میننگ دیٹ بائی دے ار انیسنٹ، لیکن ہائی کورٹ آرڈر لا اگے باوجود جیل اتھارٹی اور پولیسیال تک انٹرنمنٹ سینٹر اور دپلا پلا کا نہ انگو ریلیز کی.
تو پاکستان دے بشری حقوق کمیشن ایچ آر سی پی دے روان کال دے جون پر درویشتما پخپور کڑی کلنی راپور کی ویلی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیوش میرا تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2,920 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرک شوی غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 14 کالومه چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال لیډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500 نه زیات کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. مشال لیډیو د دغو شمیرو پخله نشي کوله. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادی انساني حقوقو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم ده. نو موري دی ته وی چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی ده چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکې چې روانې دي د هغو خلکو کېږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانیې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکې دا بهیر خو جاری دی، خو دې سره سره د دې دایره نوره هم پراخه شوه. که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملتپال په نښه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدنی فعالان او د بشری حقوقو فعالان په نخ کیږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانې او ایجنډې پر مخ کې خن جوړیږي، هغه د دوی لخوا په نخ کیږي. او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوخه د نادرکه دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈس اپیرنسز کے کام کو کر رہی ہے۔
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیر مزاری د جون پر اتما پا قامی اسمبلی کے جبری تختونی د جرم گرزولو پاڑا قانونی مسودہ وړاندې کړه۔ په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ